پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشه، دا ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه نن په کمیټو کې د بحثونو وروسته په عمومي غونډه کې د کمیټو د بحثونو نتایج اوري. په دې اړه چې جرګه به نن تمامه شي کنه وروسته رپورټ لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته د رضوان مراد نه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل، او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران یو کښتۍ وژغورله. خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلی سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورم ورځ د کاري کمیټې غړو ته وکړې. ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوۍ کمپاین نه کوي، بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه یوه توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبري آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پروان چارواکي په مرکز چاریکار کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ښوونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی چې د جنوبي کوریا د 290,000 میلیونه ډالرو په مالي مرسته جوړ شوی، 8 درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري. د نوموړي په وینا دغه کلیسا چې د قاضي په نوم یاده شوې ده په دوه وختونو کې د شاوخوا 0 زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپنس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی و او کنټرول یې لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړه. دا پیښه د جدې جنوب په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کښتۍ ټوله شپږویشت عمله چې 40 ایراني سرتیري او 2 بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټرکر وبپاڼه چې په نړۍ کې د کښتیو حرکات ساري اټکل کوي چې د کښتۍ 1,220,000 بیرله اومه تیل لیږدول. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدانو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژر اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د ایشین کارپوریشن ډیالاګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې وویل چې تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. دغه درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2012 کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. او د امریکا د عدلی وزیر د اساس جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسأله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د بنن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نه شي ځکه د خبرو له چوکاټ څخه سره موافق نه دی. ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر رپورټ د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي دي چې له روسیې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې په څلورم ورځ د جرګې په جلا جلا کمیټو کې د باسون نتایج د دې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن تر دې مخکې وار بیا ټینګار وکړ چې د جرګې د هیڅ چا په ملاتړ یا پلوی نه ده بلکې د جرګې د ګډونوالو د نظرونو راټولول دي. دا خغلی سیاف دا څرګندونه او همدارنګه د جرګې د نننۍ غونډې په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا به باورې چې د شیخ سعید په نوم د کندهار د یتیمانو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. بلخ ولایت کې د نامنۍ له وجې داخلي بې ځایه شوي کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. دا مخکخو خزو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. نن څلورم ورځ دا چې کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه دی. دا جرګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د سلا مشورو لپاره ورغوښتې ده په کمیټو کې باسونه شوې دي او نن دغه باسونه په عمومي غونډه کې البته د کمیټو د باسونو نتایج په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. جرګه به نن پای ته ورسیږي کنه. دا او نور مسایل زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب تفصیل به لتاسو اورو.
ان صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د جرګې په څلورمه ورځ باندې یو 50 کاري کمیټو خپل هغه راپورونه چې دوی پرې باسونه کړي وو هغه د راپورونو د اورولو لړۍ نن سهار پیل شوې ده. د روان د لاتر اوسه پورې تر ډیره د کمیټو مسؤلین چې خپل راپورونه وړاندې کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو مسله مطرح کیږي. همداشان د اوربان غوښتنه پکې کیږي دولت باید د دوی په وینا باندې چې دولت باید د طالبانو په وړاندې باندې تیریدنه ولري. حکومت او نړیواله ټولنه باید د طالبانو روا غوښتنې ومني. همداشان د اساسي قانون مسله تر ډیره یادیږي چې باید معامله پی ونشي د سولې په مسله کې. د دې تر څنګ د دوی لوی غوښتنه تر ډیره دا مطرح کیږي چې مذاکراتي پلاوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره ټاکل کیږي باید د همدې جرګې له غړو نه جوړ شي. تر دې دمه د پروسه په همدې شکل باندې مختزي د هرې کمیټې رئیس یا غړي راځي او خپل راپور وړاندې کوي. دوی ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي او په دې 15 دقیقو کې دوی خپل نظریات او خپل د کمیټه کې چې بحثونه کړي هغه وړاندې کوي. له دې نه وړاندې چې کله دغه کاري کمیټو نن خپل خپل راپورونه د وړاندې کولو پروسه پیلوله. د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف څرګندونې درلودې. ویل چې د جرګې اعلامیه چې سبا به صادریږي او هغه به وړاندې کیږي عمومي اعلامیه، تر هغې پورې به وروستۍ نه شي چې تر څو د جرګې د ټولو غړو د جرګې د ټولو کمیټو نظریات پکې وانخیستل شي او دوی پې ټول متفق نه شي. ښاغلي سیاف دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدلی شي چې جرګه یوه ورځ نوره وغځېده، لکه څنګه چې تېره ورځ د افغانستان د سولې د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي ویلي چې شاید جرګه یوه یا نیمه ورځ وځنډېږي، موده یې وغځول شي. سیاف هم نن که څه هم په ښکاره یې ونه ویل، خو دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدلی شي چې جرګه د جرګې وروستۍ ورځ به سبا ته وي. ښاغلي سیاف که څه هم په خپلو نننیو څرګندونو کې د تحریمونکو په اړه باندې څه ونه ویل، خو وړاندې داسې ویل کېدل چې دوی هڅه کوي چې د جرګې په وروستۍ ورځ باندې تحریمونکي هم د پای په غونډه کې برخه واخلي. هغه سیاسي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي همداشان د ولسمشرۍ 12 کاندیدان چې دغه جرګې تحریم کړې ده. ښاغلي سیاف په خپلو خبرو کې یو اربیا په ټینګار سره په نننیو خبرو کې په ټینګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سوله باندې بحثونه کیږي، دوی نه د چا د کمپاین کومې غونډې ته راغلي دي او نه د چا لپاره کمپاین کوي.
دریجه نه بری حمایت از کس جمع شده، نه بری پشتیبانی از کس جمع شده و نه بری کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. دست فکر وکش از من غک ستاسو غکت من دیزان نکو مهنجره نلر نن از من هنجرم تازو تا تسلیم ده ستاسو ده پاره با از من هنجره با ستاسو ده پاره یا لارسپیکر وی لذان من هیت شکل ده جرگه بیرون نباسو.
ښاغلی سیاف انسب همداشان د جرګې غړو ته په خطاب کې وویل چې په کمیټو کې د چا نظریاتو ته په اصطلاح باندې درناوی نه وي شوی، نو دته دې راشي او دته دې ووایي چې دا به یې غم وکړي، دا به یې په اصطلاح باندې فکر او توجه به ورته وکړي. نو په ټوله کې د کمیټو راپورونه پیل شوي، دا به د ورځې تر اخره پورې جریان لري. دوی به خپل کاري رپورټونه وړاندې کوي. له هغې نه وروسته به بیا وروستي جزئیات له اوریدونکو سره د ورځې په پای کې شریک کړو. بلې انسر
ډیره زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام و چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې په اړه معلومات راکړل، او دا مو هم واورېدل چې د جرګې د تنظیمونکو په وینا ډیره تمه یا هیله دوی لري چې نن دا بحثونه پای ته ورسي او سبا ته د جرګې نتایج په اړه یوه اعلامیه خپره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شیخ سعید په نوم د کندهار د اعتمادو په یو روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مزامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځني نندارتون کې لسګونو زده کوونکو د ساینسي مزامینو عملي تجربې وکړې چې پر مهال د کندهار ښار د نور ښوونځیو زده کوونکو ته هم بلنه ورکړل شوې. وصادق رښتینی له نور تفصیل سره.
ورلس کلن رحمت الله چې پلارې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی، اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سه‌شنبه په ورځ د ساینسي مزامینو د پرانیستې نندارتون پر مهال د کیمیا بریالۍ تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساینسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
که چیرې موږ په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه دغه ډول مثال دغه تجربې او دا شان موږ ولرو په نندارتون کې، نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ ته دا زمینه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساینسي مضمونونو عملي تجربې وکړې. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جوړ شوي تعلیمي توکي هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د ذبیح الله نعیمي په نوم د کندهار یو ښوونکي ازادي راډیو ته وویل د نوي نسل د ښې روزنې لپاره لازمه ده چې د نظري زده کړو تر څنګ پر عملي زده کړو هم تمرکز وسي.
هغه په نتیجې نتیجه کې به یو څه رامنځته کیږي. دوی به تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته، تر څو نور د دوی پر کوم مکاتب چې دي یا نور ښوونځي چې دي هغه د دوی د فعالیتو څخه خبر شي. او د دې نه نندارتونونو جوړول دوه برخې لري، یو برخه دا ده چې هغه کسانو چې تولید کړی دي هغه خوشحاله کیږي، تشویقیږي، بل نور به وهڅیږي ودې ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل وړتیاوي ښکاره کړي.
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زرو زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولی او وایي له دې روزنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي دا مهال د لوړو زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې د حکومت مربوط دي په هغه کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتې شو د تمویل برخه کې، د شاګردانو تعلیم او تربیه برخه کې. په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو، د شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنی یوازنی سر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اقتصادي خبرونو ته. راځي چې له فیروزی عزیزی څو اقتصادي خبرونه واورو.
د پروان ولایت اقتصاد ریاست وایي چې په روان کال کې به په دغه ولایت کې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې پیل شي. دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه به په 208 اتیا جریب ځمکه کې جوړ شي.
موږ هیله مند یو چې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې به په 1490 لمریز کال کې پیل شي او هغه متشبثین او د فابریکو مسؤلین چې د ځمکو اخیستلو ته لیواله دي هغوی به راشي او موږ به ورته ځمکې ومومو.
ښاغلی هارونی وایي تر دې وړاندې له 1500 زیات جریبه دولتي ځمکه چې دا یو شمېر زورواکو له لوري غصب شوې 208 اتیا جریبه ځمکه ترې راګرځول شوې چې دغه صنعتي پارکونه به پکې جوړیږي. نوموړی وایي د دغه صنعتي پارکونو له جوړېدو سره به د پروان ولایت د فابریکو او متشبثینو ستونزې حل شي. او د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې تر 1.5 لک میټریک ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بې ساري ډول په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او بڼوالۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی.
امید دی چې سږکال زمونږ په هر برخه کې کاغذ غلجاتو بخش دی، کاغذ د باغدارۍ بخش دی، او همدارنګه که د سبزیجاتو بخش دی یا د صنعتي نباتاتو دی، په ټوله کې به زمونږ حاصلات انشاءالله د تیرو دوو کلونو په پرتله باندې زیات وي، هم قیمي لحاظ او هم د کیفي لحاظ به زمونږ محصولات ښه وي.
د ښاغلي سعیدی په خبره هر کال له دغه ولایت نه په سلګونه ټنه د انارو حاصلات راټولیږي چې ښه نړیوال بازار لري.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي امارات سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او د قطر د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له عصمت څاروان څخه اورو چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د ایران د دې تازه غوښتنې په اړه نور حال ورکړي.
مننه انسب. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د حقوق متحدانو سره شی اړیکی غواړي او له هغوی دا هم وغوښتل چې له قطر سره کړکیچ پای ته ورسوي. د دغو عربي هیوادونو او قطر اړیکې هم له ډېره وخته راهیسې ترنګلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا ښې اړیکې لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په دیالوګ کې خبرې کولې، هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د شیعه مذهب په مشرۍ ایران او د سنی اکثریت له سعودي عربستان سره پر سیمه د نفوس پر سر سخت سیالي ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او د او پندغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده.
د ایران او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو اړیکې لکه له پڅ خاطر ترنګلې شوي.
سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته له دې چې قهرجنو مظاهرچانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ور وړ، د ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر په سعودي عربستان په غوسه شوی و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړی و. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره یې سوداګري او ډیپلوماتیکې اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. لذکه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په قطر کې غوښتنه کړې ده چې همدا هیوادونه دې بیرته له قطر سره اړیکې پیل کړي.
دا راته وایي چې د ایران او سعودي چې دوه سیمه ییز رقیبان دي، د اړیکو ښه کېدل څومره امکان لري؟
البته تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلې شوي، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوي دي، ځکه چې د سیمې هیوادونه دي او بل ته په بېلابېلو مسایلو کې اړتیا لري. اوس تازه سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکي د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر ژغورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و، د بیړنۍ مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې ومونده چې د جدې له بندره 70 کیلومتره لرې و، او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپاره ماڼوګان او عملی چې څلور ویشت ایرانیان ول وژغورل. که څه هم ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا هم کېدای شي چې له 2014 کال را په دې خوا د دواړو خواوو په اړیکو کې یو کوچنی ګام وي. دا خبر هم باید وکم چې سعودي عربستان په وروستیو ورځو کې له ایران سره موافقه وکړه چې د حج د مراسمو په لړ کې د ایراني زیارت کوونکو له لورې حلال شوي 1000 پسونه به دوی ته پرېږدي چې بیرته له ځان سره ایران ته یوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت څاروان و چې د ایران او سعودي عربستان پر اړیکو او همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په هغه وختونه چې غواړي له بحرین، متحده عربي امارات او سعودي سره اړیکې ښې کړي معلومات یې راکړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلخ ولایت کې د نامنې لوجي داخلي بي ځای شوي کډوال د مرستو له نه ترلاسه کولو او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. دا کورنۍ بي ځای شوي کډوال چې د فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه مزار شریف ښار ته او د بلخ ولایت ځینو نورو ولسوالیو ته بي ځای شوي، شمېر زرګونو کسانو ته رسي او د عاجلو بشري مرستو غوښتونکي دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنې سبب شوی چې سباند 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځایه شي. اکثرا دا داخلي بې ځای شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تېروي. د نامنې له کبله د بې ځای شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بې ځایه شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي. فرداوس هم له سرپل څخه دلته بې ځایه شوی یم. سرابونو وځپلو او ډېرې زیانمن کړلو، تر دمه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي. زه د فاریاب ولایت قیصر ولسوالۍ څخه بلخ ولایت ته راغلی یم. دلته په همدرد پروژه کې ژوند کوم. تر خیمو لاندې و د ژوند شپې او ورځې تېرېږي. هیڅ هم خوړو لپاره نه لرو، څښاک اوبه نشته او سیلابونو سخت زیانمن کړي یو. هیچا مو تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنې له کبله د ولایت ته څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنې له کبله د بې ځایه شویو د شمېر د 2 کلونو ترمنځ ثبت رسولی دی. ښاغلي قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوي دي. هغه وویل
خب در مجموع دمی 2 سال خود 4000 ما داریم.
تر دمه پا دی 2 کلونو که موگ 4000 کورنه سب ترسولی دی چه داد نامنی لوچه لفاریاب، سرپل و جوزجان ولایتونو سخه بلخ تا به جای شوی دی او دو طول و تموک اړین مرسته رسولی دی. د بلخ د سکتوری ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې څلور زره کورنۍ زیانمنې شوي دي چې یوه برخه یې هم د نامنۍ له وجې بلخ ته دا بې ځایه شوي کډوال برابروي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د اورزګان ولایت مرکز تیرنکوټ د یو شمیر خونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په خونځیو کې کتابونه، قلمونه، کتابچی، اوبه او د ناستې لپاره مناسب فرشونه یا څوکۍ نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په خونځیو کې کتابونه لري، خو یې په دې اړه وبخښئ، د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په خونځیو کې کتابونه نه لري، خو یې په دې اړه مرکزي ادارې ته وړاندیزونه کړي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسېږي په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستی.
دا خطیس خپل وینې چې دلته دا مکتب چې دی ډېر نړېدلی دی، دا جګړو د خکړې دي، د شاګردان چې دي ډېر د غجې وس اوس راجلته سبق وایي، دونه کې باران سي اوبه راسې دلته په سیند کې ودرېږي، درس سره ډېر د غجې د مخامخ دي، دا د غجې سره د اوبو سره د باران مشکل دي نړېدلی دا مکتب. همېله دغه جګړو طالبان راله جنګ سره دغه جګړو د همېله بس کوله. پنځه کاله کې جمهور زده کړې سبب تخصي د یو پلاس ولې ته مهاجر سی، بیا دغه ته لاړو بازار ته، بازار څو ځای برته دلیره مهاجر سی.
په دغه ښوونځي کې د نارینه زده کوونکو تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم زده کړې کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي.
طالبان راله دغه کم سو اوس نو دا ماشومان درس پشکې وایي، دا مکتب د هرکان د چې خونیم پر څڅېږي، باران ورېږي، باد یې پورې نه زموږ سبادونه وړي. دا مکتب اول جوړ اوس موږ دا غواړو چې موږ ته دې مکتب راجو. انکل سره کې مکتب نړېدلی دی، نه کتابونه لري، نه قلمان لري، نه کتابچې لري. زموږ ماشومان دا غواړي چې کتابونه ولري، دغه قلمان ولري، درې دانې په یو کتاب سره شریکان دي. موږ ماشومان کتابونه او کتابچې او قلمان غواړي.
رحیم الله د همدې ښوونځي سر ښوونکی دی او په همدې ښوونځي کې د ښوونکي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومانو ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستې، بلکې ښوونځي نه ده لوستې. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمن دی او غوښتنې ترې لري.
نو تا کو نستا حتی موږ دوه سنفه په یو مکتب سره نه لباسو، په یو اتاق باندې سلی نو اتاق شته، نه د ناستې ځای شته، نه پرشونه شته، نه قلمان شته، نه کتابچه شته. دی الکوان شته چې هغه دوس دولسم دوس لري، دی الکوان شته چې هغه کتاب لري لانه په هغه ګسول یې راشروع کړ. په دا جګړو په مهال نه په دا ښوونځي کې فرش پاته دی، نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی، نه ګډر پاته دی، نه خښتو پاته دی، په کمی نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اورزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې. د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې، نو یو څه مشکلات په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې یادونه کړه، داتې غواړو مسلکي ښوونکي باید ملتره کړي، دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي نو وزارت سره اخته یو.
د پوهنې ریاست چارواکو دغه راز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنی او نورو لاملونو له وجې دوه اویا نورې ښوونځي مطلق د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستان زموږه غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بار بیا رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وای تر هغه چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د پروان چارواکي په مرکز چاریکارو کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنې مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې تاسو زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او رپورټونو تفصیل که هر کله وغواړئ کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې دا تفصیل ولولئ. همدارنګ زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور رپورټونه، ونیس پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم راځو ونیس پروګرام ته. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
سلامونه د مخکښ ښځې خبرونه ته ښه راغلاست. زه فرشته غنیم او راسره زما همکار عفیفه ساکب ده. د خبرونه د سول مشورتي لوی جرګې کې د ښځو حضور او همدارنګه د هغوی غوښتنو ته ځانګړی شوې ده. په خبرونه کې راسره بیلابیل میلمانه هم لرو.
ما هم به نوبه خود سلام عرض میکنم. شنوندای عزیز خسته نباشین و در برنامه دو ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
او درنو اوریدونکو باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غني په حضور کې پیل شوه. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غني لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان له ولایاتو او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازو نږدې 3000 تنو پکې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 10% باید په دې غونډه کې یا په دې لویه جرګه کې خزي وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې لدی 10% د ښځو حضور پورته شوې دي. فایل فرزانه کوچی څخه کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې څخه د ټلیفون پر لیک را سره ده. اغه کوچی ک په دې اړه ته وایي چې اوس مهال د لوی جرګې غونډه څنګه روانه ده او دغه ښځې د کوم ځایونو څخه راغلي دي، د بیلابیل نهادونو څخه دي کنه یوازې د دولت او حکومت استازي دي؟
یقینا دغه د څلور دیش ولایتو څخه مونږ د ښځو ګډون لرو دلته او همدارس باید وایم چې اکثره دوی په دې کې راځي چې مدني فعالیت دي، ټولنیز فعالیت دي، د خپل ټولنې سیمې او کلی او باندو په هغه کې فعالیتونه لري. نو مونږ ورته نشو ویلای چې دوی حکومتي یا مامورین دي یا دولتي کارکوونکي دي، بلکې له هرې کټګوري نه ښځې دلته لرو. اکثره نه غوښتي چې ټولنیز فعالیتونه لري، په شوراګانو کې دوی کې فعالیتونه کوي.
خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورن، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35 تا 40%، یعنی تقریبا یک هیته از سالار مکمل میرونیم خانم ها هستک و همچنان به گونه فردی در بین سالار هم حضور دارن به ایمان ها که سیفیتت بیشتر و شاید تا 35 الی 40 سیفیت شاید باشن.
دیر مننه آقای کوچیکر مادن.
تاسلام مننه شکر.
د مشورتی لوی جرګی څخه به یو بل میرمن هم د تلیفون پر لیک ولرو آقای امنا مایار چې هغه هم حالت د خزو د حضور پاره راتوي او د چکم کارونه شوې دي
فکر کوم چې تماس برقرار شو. بله خانم مایار سلام.
سلام علیکم.
خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشید. من مطمئن هستم تا به حال کارایی که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان این خودش نماینگر از این است که زنا با مردا سهم و رولشان به این جرگه بسیار مهم بوده. از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خود داشتن، چنانی که در خود کمیته ها در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده. خواهرای ما هستن که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستن و ماهنگ کننده هستن در کمیته ها که با اونا همکاری خواهد کردن.
تاسی کم نظریات لره کم وراندیزونه لره چه اقا باید پا پام که اونی ولشی
در با دیدوی نظرونه ویزه که چه مود دی پنوان چه در سهولتی را دوی تا آمده کردی یا مدوی را غشتی دی جرگه تا دلتا زکه چی ملی جرگه ده نظریات به طول دوی جنه دست عوضه وی چی مخی لمخی نکسان تاکل شوی دی و نپوهیگم ده دولتی کسانی دغه طول عوضه حتی محض عوضه دی ملی پروسه ده کاملا ده خلق و ونده ده پکه د خلکو د استاد وانده ده پکې او دوی برازي خپل به پښتنې مطرح کوي خپل به بحثونه کوي دا غونه به موږ نتیجه ګیری کوي او په هغه به پراتون کې چې بحث کیږي او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خوا اخیستل کیږي د سولې د راتګ په خاطر دا مقدماتي جرګه ده چې انشاءالله که د خدای رضا وه دا بلار هوارکی د سولې راتګ ده دا بلار هوارکی د دواړو لورو په یو میس کې نفتو ته
که تاسو د ټولنې د یو فعال غړي په توګه راته وایي چې تاسو سره کر حکومت ده او کوم غوښتنې لري چې باید هغه له طالبان سره د سولې په موافقه کې هغه وړاندې شي.
البته سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی او بنسټیزه اړتیا یې ده په اوسنۍ شرایطو کې، ځکه چې څلوېښت کلنې جګړې کاملا ټول افغانان نور ستړي کړي دي، نور د جنگ نه ستړي شوي دي. زه د یو مدني فعال یا د ښځو د حقونو د فعال په صفت د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ غواړو. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي، که د تعلیم و تربیه په وخت په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې په سیاست کې په پرېکړیزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده، د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت کړو د سولې د راتګ لپاره چې د دواړو خواوو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اند دي چې کومې ښځې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی دوی اندېښمنې ښکارېږي.
زه پوه نه شوم اندېښمنې یعنې د څه په خاطر
د دوی نظرونه دومره په پام کې ونه نیول شي یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونه نیول شي، ځکه حضور یې کمرنګه دی نسبت نارینه وو ته.
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي روان و د ښځو حضور خوله ده رنگین دی په کې زیات دی، دا به وخت معلومه کړي او څرګنده کړي. هیڅ اندېښنه به موجوده نه وي، دوی به پخپله په آزادانه توګه خپل نظرونه وړاندې کړي او انشاءالله چې هغه طبعا هغه غوښتنې چې د اساسي قانون مخالف نه وي او زموږ تېرې لاسته راوړنې په کې حفظ وي د دې په وړاندې به
کوم خاص خند وجود نه لري.
ډیر مننه. خو باید دوستانو زه وایم چې د اجرایی رئیس عبدالله د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دوه لسو ولسمشری زنماندانو په ګډون ځینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړي ده چې دوی بیلابیل دلایل لري د دې لپاره او بیلابیل غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلابیل اړخونه ولرو او د ښځو د حضور په اړه به هم د هغوی سره خبرې اترې ولرو. همدارنګه دا چې ځینې کسان لا هم په دې اند دي چې هلته به د ښځو حضور نمایشي وي یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رایې چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه او په پرتله کمې وي او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسو په همدې اړه کولی شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غنی لخوا رابلل شوې ده. ویل کېدل چې باید 30% ښځې وي، خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د 30% څخه د ښځو حضور لوړ شوی دی، خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې ښځې اندېښمنې دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. او درنو اوریدونکو بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لویه جرګه موافقین او مخالفین له ځان سره لري. په تیرې ښځې هم بیلابیل نظرونه لري، ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي، خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سرې کرښې لري. د هر چا سرې کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې دیموکراسي، د ازادي بیان او هغه کومې لاسته راوړنې چې ښځې په 30 کلونو کې لاسته راوړي دي هغه باید حفظ شي. د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید ووایو چې ولسمشر بیلابیل ویناوې په دې مشورتي لویه جرګه کې درلودې چې د ښځو په اړه هم وویل او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لویه جرګه کې چې ګډون کوي هغوی به یوازې نظارت کوي، هغوی نشي کولی چې رای ورکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړې وکړي. پریکړې د ولس په لاس کې دي او هغه کسانو چې پکې ګډون کړی دی. واړه خبر واخلو، وګورو چې څوک دي، مهرباني وکړي څوک یې له کوم ځای څخه زما غږ له ځان سره لري. څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین له زابله، مهرباني، څه نظر لري د سولې د مشورې تی لوی جرګې په اړه او د ښځو حضور؟
افغانستان د جرګو وطن دی،
غلی یاسین که سم موقعیت غوره کړی نو دا بخی
باور پر کړی دی.
یعنی تاسو دې
خوش دي نه ما؟
بلې
بلې زه ممکن به کوم د سفر هر څنګه د افغانستان کې د ملاتړ کوم دا وایي ان ملت اکثریت ملت ملاتړ کوي. اما که شخص خپل ګټې یا خپل مفادات یا ګوندی شخصي خطر کې ویني هغه نو حتمان به مخالفت سره کوي، نشي سمولای.
ډیره مننه، تاسو دې ژوندۍ وای. بیا به هم اړیکو ته ځواب وای او د خلکو نظرونو ته مهرباني.
سلامونه.
د رادیو غږ مخ کته کړی تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو.
بالکل، تاسو ټول اوریدونکو ته زموږ خوشاله به ستاسو یو خبرونه پیل کړي.
ډیره مننه، تاسو کې له کوم ځای څخه؟ ریحان له خوست. څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه؟
بالکل، کته ته دا چې د خلکو غړون طرح ددون په کې کړی دی نو زه باور لرم چې د خلکو لاسته راوړنې د خلکو هغه ولس اتلس کلمه کې چې لرې دی دا به پکې خوندي وي او انشاءالله په دې فکر کې چې ښځې یو فکر لري انشاءالله زه باور یم چې دا به ښې مشورې ورکړي
بله،
تاسو څه فکر کوئ د خزو کومې لاسته راوړنې باید خوندي شي؟ بله، ډیر مننه خغلی ریحان له خوسته.
خب دوستان عزیز، یک میمون ما که تازه با ما پیوستن، آقای احسان الله حیات، عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنون.
آقای حیات، لطف کرده بر ما یکم معلومات بدین در مورد امی لوی جرگه مشورتی صلح.
بسم الله الرحمن الرحیم. لوی جرگه مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود. امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت. 2 روز دیگر روی آجندا صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشه. این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار میده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی های این ولایات اعضا انتخاب شدن و اینجا نظرات خود مطرح میکنن، این جرگه به پوشش خواهد پرداخت.
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیشان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن، اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن. خب اگر این فیصدی بیشتر می بود، چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود. به این معنا که ما معیار در لوی جرگه مشورتی صلح 30% از خانما تعیین کرده بودیم. اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن هیچ محدودیتی قبلا وجود نداشت. یعنی تعداد خانم هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به اینکه در انتخابات شرکت کنن 30% بود، محدودیت داشت، اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت. یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن کدام محدودیت ما نداشت.
یعنی اگر در نظر گرفته میشد اما 50%، چرا در اول 30% در نظر گرفته شده؟
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای این که یک کم زمانگیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان را میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، وجه محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله، چه فرقی که او کچیری ده خز و حضور رو 50% ایلان شوی وی او بیا روستا که کمو هم گدون کرده و بیا با خز و تدان دیخنه نوی روستا بیا سون زده و چه خز و خپلا حضور نده کرده خوست ده خز و اندیخنه داده چه ولی دیرش سلنه کسی دی؟
هر پروسه کلا چه پلا را چه ول کیگی هغا یو هدف لری، مشخص هدف لری که چیری موگه 50% خزو ته برخه ورکړی وای او دغه معیار مو نوای پوره کړی، بیا خپل یو لوی استون زو دغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه 30% چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مو خلک راغوښتي، یالته محدودیتونه ډیر دي، په دې خاطر هم فکر نه کوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې. په دې
ممنون، بعدن به شما برمیگردیم.
اغلی آریان یون رساله ده،
بله بله،
تلفون پر لیک هده. اغلی یون دیره مننه چیز مونگ تلفون تا ما زواب را کرد که چیری موائی چی تاسی ده ده سولی ده مشورتی لوی جرگی پاره چه نظر لره، کومی موضوعات باید په نظر کنی بول شوی و چی ندینی بول شوی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. طول آوریدون کتا و استاسو درنو ملمنو تا سلامون و نیکی هیله.
منګه د هر ډول پروسې د هر ډول غوندو د هر ډول د کانفرنسونو چې د سولې په برخه کې موثر واقع شي موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زر سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خن واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کې د هغې په مقابل کې هم کلک غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې کچیر په داخل کې او په بهر کې هر ډول کانفرنس هر ډول غونډه د سولې دراوست په خاطر ودی او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې دغه غونډه مخې ته وړي کچیر دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې راشي موږ د دې ټولو هر کله کو او ترڅنګ ولاړی.
بله کدارته وای چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید د سولې په مشورتي لویه جرګه کې پری بحث وشي او په پام کې ونیول شي د خزو اندېښنې په دې ورستیو کې سخت زیات شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق ماتراتي او دوی غواړي چې د خزو د حقوق نه یو ډول بهره برداري وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ په اصلي ډول سره مراد کړی نه دی. په دې څو کلو کې چې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغله د خزو په نامه مګم بدبختانه چون هم دا اوس زمونږ کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې ما یعنی زه په چین ولسوالۍ ته د شینوارو لاړم. زما یو خور ما ته خپل سر ښکاره کړه د سر یختې ټول ټکېدلی وو. هغې وویل چې موږ د سکولو د اوبو دپاره درې کیلومتره لار وهو ترڅو یو د سکولو د اوبو دپاره دومره لار وهو نو د دې د سر یخته ټول ټکېدلي وو. که چېرې واقع د ښځو دپاره په دې دومره کلونو کې کار شوی وای نن به زما د وطن ښځه د یو غرپ اوبو دپاره دومره لالهاده او سرګردانه نه وه. دا چې ځینې خویندې زموږ په ښاریاتو کې انجوګانې لري او پروژې لري او د ښځو د حقوقو نه د شعار په ډول استفاده کوي او د دې د خاطره چې دنیا ته ځان وښي چې موږ ډېر ډیموکراتي او همداسې ځان ښکاره کړي د دې د خاطره چې فن لاسته راوړي د ښځو د حقوقو نه شعار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متيقن یم چې په موږ د ښځو حقوق غواړو خو هغه غربي ډیموکراسي هم زه افغانستان کې نشم تمثیلولی چې په نورې نړۍ کې ده او نه هغه تنګ نظره سیاست د ښځو په برخه کې زه غواړم چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور.
بلې اغلې یعنې کوم کار باید شوی وای په کومه برخه کې کار شوی وای؟ ډېرې ښځې وایي چې ښځې باید ولې وروسته تعلیم وکړی شي.
د ښځو لپاره اوس زما په وطن کې د ښځو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې هغه د تعلیم دی هغه صحت په برخه کې دی هغه موته مهیا نه دي. یعنی د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیاردونو ډالره مصرف کړ خو دوی فکر وکړو چې کابل افغانستان دی. حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتې سیمې لري. هلته اول د خپله د کابل په ششکروي کې که موږ وګورو زموږ خویندې د دې نه دې باندې نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنې څه او صرف او تویل شوی دی. صرف په خاریاتو کې په مجللو هوټلونو کې په سرینا کې په کانتیننټل کې کانفرنسونه نیول کېږي اتم د مارچ لمانځل کېږي. خو نن چې بګامو ته تلار شي چې د کابل یوه برخه ده زما ښځه په دې نه پوهېږي اتم د مارچ یعنې څه زما حقوق یعنې څه. یعنی زه وایم چې کار وشو په ښځو دپاره خو ډېر په شعاري ډول وشو. هغه اساسي کار د خویندو دپاره چې باید ټولنه دې ته اماده شوې وای چې ښځه ومني ټولنه دې ته اماده شوې وای چې د ښځې حقوق ومني هغه متاسفانه په دې څو کلو کې اوس ترسره نه شول. او نن چې زموږ یو تعداد سیاسیون او یو تعداد خویندې چې هماغه چې د ښځو د حقوقو نه صرف د شعار په ډول استفاده کړي دوی هر چې ته چې کېني بیا وایي چې موږ سوله نه غواړو ځکه د ښځو حقوق د پښو لاندې کېږي. همدا اوس په جنګ کې یعنې ډېره بد تاثیر چې په کړه ډېره چې زیانمنه شوې هغه د افغانستان ښځه ده. یا یې زوی د لاسه ورکړی یا یې خاوند د لاسه ورکړی یا یعنې بدبخته او په سلو غمونه اخته زما د وطن ښځه ده.
په هر صورت کې د سولې راتګ به د ښځو درد دوا کی.
ولنه د ما په وطن کې امنیت راشي نن زما په لرې پرتې سیمه کې امنیت راشي هلته پروژې ځي هلته مکتب جوړیږي هلته کلینیک جوړیږي هلته نورې پروژې چې زما د ښځو د ژوند باندې مثبت تاثیر کوي شي هغه هلته جوړیږي. نو د دې سره زما خپل د ښځې ژوند ډېر مثبت تاثیر کوي.
اغلې یون خو ځینې ښځې بیا په دې اندې چې کله طالبانو په افغانستان کې حضور درلود هغه وخت دوی نشوي کولی چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي دنده او فعالیت ولري. دغه په اړه اندېښنې څومره رښتینې دي او پرته له استثنا که سول راشي او د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیول شي؟
غواړو منګه ازادي غواړو کچېره طالب راځي کچېره حکومت یا هر څوک راځي هغه باید خود ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصول په چوکاټ کې ازادي او حق ورکړي. خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخوانی دریز باندې خپل پخوانی سیاست باندې ټینګ ولاړ نه اوسي، هغه هم باید خپل په دریز کې او خپل په سیاست کې تغییر راولي. که چیرې دی هم بیا هم په پخوانی دریز باندې ولاړ وي، زه فکر کوم چې بیا هم د دوی حکومت یا که د دوی افغانستان ته راځي او دلته ګډون کړي، بیا به هم د یو ناکام پروسې سره مخامخ شي. نو د دې له خاطره موږ غواړو د ښځو حقوق غواړو، خو صرف په دې شکل یې نه غواړو لکه زه چې زموږ ځینې خویندې دا مطرح کوي او وایي چې موږ هغه غربي ډیموکراسي غواړو چې په نورې دنیا کې ده. موږ هر څه غواړو د اسلامي اصولو افغاني کلچر په چوکاټ کې.
خانم یون ببخشین، میخواستم یک سوال من بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانما حضورشان در این لویه جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود، بخاطر بدلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی ها خانم ها با محدودیت های روبرو هستن و شاید نمیتونستن که اضافه تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما چی گونه است؟ آیا در قریجات ولسوالی ها خانم های وجود دارن که بتوانن شرکت بکنن و از حقوق دیگه خانمایی که در چارچوب خانه در چهار دیواری خانه محدود هستن از اونا دفاع بکنن و سخنانشان برسانن به گوش مسئولین؟
بله، خود دومره دیگه دون تا در خود امیدوارا نیمزرم چی بیا هم اما شواری خبری او سمبولیک حالت در خود نو سی چې د کلی او باندو نه اکثره خو اول خو زما خپل ولسوالۍ د داغې کې چې نه ډېره پرمختللې ولسوالۍ ده په ننګرهار کې او ټول خلک یې تعلیم یافته دي. هغې ولسوالۍ نه زما یو ښځه حاضر نه شوله چې ریشي مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. بیا وروسته د هغې دی د ښار نه یوه ښځه وټاکله. نو که چیرې اول ما تاسو ته وویل چې دغسې ګډون او سمبولیک بڼه ولري دا د ښځو په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه کوي. موږ باید بنیادي ښځو دپاره کار وکړو.
به نظر شما چې کارهای باید بنیادي صورت بگیره، کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل په ټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه دا یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو چې هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنې باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل په حقوقو خپله پوهېږي. هغه چې وخت د تعلیم په پګانی باندې سنگر شي، هغه خپل پوهېږي چې د ښځو حقوق یا نه. ته چې موږ زما نن یو بې سواده خور دفتن دی او کلی نه راولي او په جرګه کې کینه او ته وایي چې د ښځو حقوق ماتره، هغه د خپل حقوق نه څه پوهېږي چې هغه زما حقوق څه دي؟ زه باید څه وغواړم؟ ما د پاره باید کوم بنیادي کارونه وشي؟ نو د دې د خاطره زه فکر کوم چې په جرګه کې د 20% ښځو ګډون دا به یو سمبولیکي او د ښځو د ژوند په برخه کې به کم درد دوا نه کړي. نو زه وایم چې راځئ ټول په ګډه باندې د ښځو لپاره بنیادي کارونه وکړو. د ټولنې زما د ټول ولس د پوهې سطح پورته کړو. هغه دې ته پوه کړو چې ښځه هم باید په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي. هغه د پاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونو کې د دې ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو. د خاریاتو او د اطراف د ښځو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې، کوم افراط او تفریط هغه د منځه ویسو. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د ښځو د پاره بنیادي
دا ذهنیت اوس هم موجود دی په جرګو کې، همیشه نارینه موجود وي او هغوی تصمیم نیسي، ولی ښځې نشي کولی.
خو بس خو موږ هم دې د خاطر وایو کنه، چون زه د خپل د ولس استازی یم، همیشه مې د ولسونو سره په تماس کې یم. تر اوسه پورې په ټولنه کې همدغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ یو وکیل دی او کاندید چې کلم کمپاین کوو، موږ ته به ویل چې دا خویندو ته باید تاسو ووټ ورنه کوئ، کنه آخرت به ستاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ ونه توانېدلو چې بعضې ساحو کې موږ رایه واخلو. زما یو بې سواده خور چې په یو لرې پرته سیمه کې پرته ده، د ښځو حقوقو په معنا او په مفهوم نه پوهېږي. هغه چې جرګې ته راشي، هغه به دلته څه ووایي چې زه څه غواړم په دې ټولنه کې؟ ښځې حقوق یعنې څه؟ زما حق یعنې څه؟ دی به د مخالفینو نه څه غواړي؟ دی به د حکومت نه څه غواړي؟ زه وایم چې دغه ټول مسایل سمبولیک دي. که غواړو چې
یعنی شما خوشبین نیستین دیگه، حضور زنان که اینجا هستن حضور دارن یعنی نمیتونه که مؤثر باشه بر آینده خود خانم ها؟
نه فکر هیڅ ډول، ځکه چې دا بیا هم لکه د تیر په تیر لکه د تیر په څیر بیا هم سمبولیک او شعاري کارونه دي بنیادی کار د خوځو د پاره نه.
ډیره مننه آغلی آریان یون د افغانستان د پارلمان غړي.
آقای حیات، شما نظرتان میشه بگوین در مورد سخنان خانم یون که اونا گفتن که این فیصدی که از خانما حضور دارن در جرگه مشورتی صلح این شکل سمبولیک داره و هیچ نمیتونه تاثیرگذاری مؤثر بر زندگی آینده زنان داشته باشه در افغانستان.
تشکر. با احترام به صحبت های خانم یون، من فکر میکنم که همین که 30% در نظر گرفته شده و بالاتر از او هیچ محدودیتی برای خانم ها وجود نداره یک نکته عطف است، به این معنا که اونها به صفت زن، به صفت یک خانم میآیند، یک تریبیون به دست میگیرند و اوج فرصت ای را پیدا میکنند تا صحبت کنند و موضوعاتی که دارن، خواسته هایی که دارن، توقعاتی که دارن خودشان مطرح میکنند، نه اینکه به نمایندگی خانم ها افراد بیاین یا مردها باشند که اینها بیاین موضوعاتشان را مطرح بکنن. دوم مسئله برمیگرده به این که ما 30% تعیین کرده بودیم و گفتیم، بازم میگیم که کدام محدودیت فراتر از او وجود نداشت، میتونستن بیشتر شرکت بکنن. پروسه حضور زنان در بخش های مختلف، حوزه های مختلف یک کم زمانگیر است و ما نیاز به فرصت داریم. ما نمیتونیم که همه چیز خلاصه بکنیم به سطح حضور زنان در جرگه مشورتی صلح.
ترانو ریدون کوستاس نه هم من نخبرونه هم دلته پای ترسیگی تربیان پلو یالا سپارم د زدی رادیو نور خبرونی ما.